سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د بګرام د هوایي اډې او د امریکا او افغانستان ترمنځ د احتمالي امنیتي همکارۍ په اړه غلط او ناسم معلومات خپاره شوي. هغه تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، زما د برداشت له مخې د امریکا متحد ایالات نه غواړي له افغانانو څخه بګرام واخلي یا یې ځان سره زمیمه کړي. که څه هم ښاغلي خلیلزاد نه دي ویلي چې په دې اړه غلط خپاره شوي معلومات کوم دي، خو مخکې نوموړي ویلي و ښایي افغانستان او متحد ایالاتونه د لا زیاتې امنیتي همکارۍ او ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې لپاره له بګرام اډې کار واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې لکتر لګه درې ځله د بګرام اډې د بیرته نیولو خبره وکړه او د ټولنیزو رسنیو په یو پوسټ کې ګواښ وکړ که افغانستان دغه اډه ورنه کړي بده به ورپېښ شي. خو د طالبانو حکومت د بګرام هوایي اډې په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو توندو څرګندولو په غبرګون کې ویلي د افغانستان خپلواکي د دوی اصلي لومړیتوب دی او متحد ایالات دی د دوحې تړون ژمنو ته وفادار پاتې شي. عینی شاهدان وایي د خیبر زلې په تیرا کې د پاکستاني پوځ په هوایي برید کې لکتر لګه درویشت کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي، خو د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په یاده سیمه کې هیڅ حمله نه ده کړې. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر او مدني فعال خانولي اپریدي بیا د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د پخپله تر برید لاندې راغلي سیمې کتلي او ورانه یې دومره زیات و چې ډرون نه بلکې ښایي جټ الوتکو برید کړی وي. یوازې د یو کور څخه د نولسو کسانو مړي راایستل شوي. د اکاخېلو شډلې سیمې دوه اوسېدونکو هم د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د پاکستان پوځ پر کورونو حمله وکړه چې په نتیجه کې کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واده فلوای تر هغه چې اسرائیلیان او فلسطینیان د دوو دولتونو درامینځته کولو پر سر خبري ونه کړي، دوی فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت نه پیژني. ښاغلی واده فلن ویلي د دوو دولتونو حل لاره اسرائیلیان او فلسطینیانو ته د سوله ییز، خوندي او باعزته ژوند زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې فرانسه به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پیل سره مهاله فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت وپیژني. پرون بریتانیا، کاناډا، استرالیا او پرتګال فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژنده. له دې سره د هغو هیوادو شمیر له یو نیم سره واوښت چې فلسطیني دولت یې په رسمیت پیژندلی دی. او وروستی خبر دا چې د امریکا په اریزونا ایالت کې لسګونه زره کسانو او لوړ پوړو دولتي چارواکو پرون د چارلي کرک د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغو مراسمو ته په وینا کې کرک د خپل نسل یو لوی شخصیت یاد کړ. د ولسمشر مرستیال جی ډی وانز، د بارونو چارو وزیر مارکو روبیو او د دفاع وزیر پیت هیکست هم د مراسمو ویناوال وو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ همدارنګ له خپل پخواني سیاسي متحد او ملګري او د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلان ماسک سره هم په دغو مراسمو کې وکتل. ماسک وروسته په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د کرک لپاره دا کار کړی. د چارلي کرک میرمنې ایریکا کرک د خپل خاوند 28 کلن قاتل هم چې ټیل رابینسن نومیده او په اعدام محکوم دی وبخښه. د ډونالډ ټرمپ سیاسي ملاتړی او فعال چارلي کرک د سپتمبر په 10مه په اوتا پوهنتون کې د وینا پر مال په غاړه په ګولۍ ولګېده او سایه ورته قاتل د پولیسو تر څو ورځنیو پلټنو وروسته ونیول شو.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې له زلزلې او نورو طبي پیښو او استراري حالاتو سره په تړلو ناروغیو خبرې کوو. د خبرونه ته مو ډاکټر محمد یوسف طیب ته هم بلنه ورکړې چې پر هغو ناروغیو چې د زلزلې، سیلونو او نورو طبي پیښو له امله په ځپل شوو سیمو کې خپرېږي رڼا واچوي، د مخنیوي او د درملنې په اړه یې معلومات راکړي او دغه راز د طبي پیښو سره په تړلو نورو ناروغیو خبرې وکړي. لکه څنګه چې پوهیږئ د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې په دې وروستیو کې یوه زوروره زلزله وشوه. زلزله ځپلو سیمو کې بیا هم یو شمیر ناروغي خپرې شوې دي، له هغې جملې څخه شدید خارښت او دغه راز نست ناستې. یو شمیر ځپل شوو سیمو کورنۍ وایي چې په سیمه کې دا ډول ناروغي په سرعت سرایت کوي او دغه راز دوی وایي چې که چیرې لازم روغتیایي خدمات ورته ونه رسیږي نو کیدای شي چې ډېرې ناوړې پایلې هم ولري. مخکې مو له ښاغلي ډاکټر محمد یوسف طیب سره خبرې کړې وې چې په دې خپرونه کې ګډون راسره کوو. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې له نوموړي سره اړیکه ټینګه کړي تر څو پورې چې زموږ اړیکه ټینګیږي له ډاکټر صاحب یوسف طیب سره. بیا هم په دې اړه موږ راپور درلود چې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو کې د ناروغیو په باب ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته که مو غوښتي وي کولی شي چې ویل ولی. خو زموږ اړیکه له ډاکټر صاحب یوسف طیب سره لکه څنګه چې ښکاري ټینګه شوې ده. په دې اړه به تاسو لپاره هم یو فرصت وي چې وکولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. د واتساپ تلیفوني شمیره اعلانوم: 00420023001111. یو ځل بیا دا تلیفوني شمیره اعلانوم. د واتساپ لپاره کولی شئ چې موږ ته تلیفون وکړئ، په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او له ډاکټر صاحب طیب څخه هم که پوښتنه لري مطرح کړئ. 00420023001111. ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه نوریا صاحب، تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې هم خبرې وکړلې، نن په دې خبرونه کې پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې د زلزلې، سیلونو او نورو طبي پیښو او اضطراري حالاتو سره ډېرې تړلې دي، لکه د نس ناستی، د جلدی ناروغی، خارښت. په ځینو سیمو کې خلک شکایت کوي چې شدید خارښت زیات شوی دی او خوارځواکي او ځینې نورې. که په لنډه راته ووایي اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې په اوس وخت کې چې تاسو دغه وضعیت څارئ، کومې ډېرې ناروغۍ په تېره بیا هغو سیمو کې چې زلزلې یا نورو سیلونو یا نورو طبي پیښو ځپلې دي ډېر خلک ورسره مخامخ دي؟
مننه نوري صاحب. نوري صاحب، اصلا موضوع دا ده چې بیړني حالات لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي دا نورمال حالت نه وي. یعنی بیړني حالت هغه څه دي چې نورمال ژوند ته تغییر ورکوي. نو چې کله د انسان نورمال ژوند تغییر وکړي، حالات یې چې دی د ژوند سټایل یې هغه ورسره تغییر کیږي، نو په همدې اساس باندې د مختلفو فکتورونو سره او د مختلفو داسې حالاتو سره مخامخ کیږي چې ممکن دا ورسره زر یا تطابق ونه کړی شي او یا هم د هغې له کبله متاثره شي. دغه بیړني حالت که د زلزلې له کبله وي، که د سیلابونو له کبله وي، که د مهاجرتونو له کبله وي، په کتلوي ډول باندې مهاجرتونه، او یا زمونږ افغانستان ته هیواد ته بیرته راستنیدونکي هیوادوال که چېرته په کتلوي ډول باندې بیرته راځي، او یا بل هغه حالت چې هغه د انسان د ژوند نورمال حالت ته تغییر ورکوي، دا د انسان په ژوند باندې خپل تاثیرات لري. خو دا ډېره مهمه ده چې د دې تاثیراتو نه څوک ډېر متاثر کیږي. یعنی د انسانانو په دې ګروپ کې کومې هغه کټګوریانې دي چې هغه ډېرې متاثره کیږي؟ طبیعي خبره دا ده چې د انسانانو د جملې هغه کټګوري زیات متاثره کیږي چې هغه د دې حالاتو په مقابل کې د وجود مقاومت کم وي، او یا ونه شي کولای چې د دغه حالاتو د وجود معافیتي سیستم د دغه حالاتو مقابله وکړي. په ساده ژبه باندې کوی منو د دې حالاتو نه معمولا کوچنیان، ماشومان دا ډېر متاثر کیږي. د دې نه لویان چې د لوړ عمر درلودونکي خلک وي هغه ډېر متاثر کیږي. د دې نه هغه خوند او میند زموږ ډیر متاثر کیږي چې اغوی یا امیدوار دي او یا شدي ورکون کی اغوی ډیر متاثر کیږي. بیا د ټولنیز حالات لکبلا د ټولنیز ژوند لکبلا چې ورته وګورو نو د ټولنې هغه کټګوري ډیر متاثر کیږي چې اغوی فخیر خلک وی اغوی نادار وی یا د ژوند شرایط سخت وی او د ژوند امکاناتو ته لاسرسی کم وی عاید کم وی د ژوند سټایل چې د هغه ضعیف وی حفظ الصحه یا د نظافت ساتل دای چې د هغه نشي مراد کولای د مختلفو حالاتو لکبلا یا هغه ټولنې او هغه کورنۍ زیات متاثر کیږي چې هغه ډیر ګډ ژوند لري یعنی ډیر نفر په یو کوټه کې سره اوسېږي د مهاجرتون نه بیرته راغلي وي ولوی کورنۍ وي لس دولس کسه غړي ولري د دې کورنۍ اعضا وي خو دوی ټول یو کوټه ولري یا دوه کوټې ولري او په دې کې سره اوسېږي یعنی په متراکم ډول باندې اوسېدونکي خلک دا ډیر متجرب کیږي د ټولنیز اړخه هغه کورنۍ یا هغه ټولنیز پات کې ډیر متاثر کیږي چې هغه د ښاټ پاک او بوتا لاسرسی ونه لري هغه د بدرف یا د تشناب مسؤل تشناب ونه لري او هغه ته لاسرسی ونه لري په همدې ډول باندې د هغه ټولنیز قشرونه زیات متاثر کیږي چې هغه په لوړ عمر کې د مزمنو ناروغیو باندې اخته وي مثلا یو څوک دی هغه دوامدار لوړ فشار لري او دغه لپاره دوا خوري یو څوک دی هغه د شکر ناروغي لري د شکر د ناروغي لپاره باید هغه دوا وخوري او همداسې یو بل مزمن ناروغي لري او دغه لپاره دوامدار دوا خوري کله چې دا مهاجرت کوي کله چې دا د کور د زلزلې سره ورانیږي کله چې د په منطقه سیلاب راځي او دا د خپل ځای دی ځای کیږي دا شخص هغه خپل چې لرل هغه د لاس اور کوي چې کله هغه خپل مالی توان د لاس اور کوي نشي کولای چې ځان ته د لوړ فشار دफार د کنټرول دوا واخلي منظمه یو خوري نشي کولای چې خپل د شکر دوا واخلي او منظمه یو خوري هم دې اساس باندې د دوايي د خړلو هغه سیستم خرابېږي او په نتیجه کې د مزمن ناروغي نور هم ورسره د رکیږي دا سختيږي دا د ټولنیز ژوند له نظر چې کله من د عامه روغتیا د آینه کونه د امراض او په بیرنیو حالاتو کې د امراض درافیده کېدو حالت ته وګورو نو دغه هغه عمومي بیکګراوند دی چې دغه ټولنیز فشارونه په دغه کې بیرنیو حالاتو کې د ناروغیو ښکار کیږي او متضرر کیږي نو د تاثیرات دي.
افغانستان خو په ورستیو کلونو کې له ډیرو طبي پیښو سره مخامخ شوی دی په مختلفو ولایتونو کې مختلف پیښې په یو ډول نه یو ډول سره ډیر دغه سیمو اوسیدونکو اغیزمن کړي دي که هغه زلزله ده که هغه سیلونه دي طوفانونه په ژمي کې مثلا د یخنی ده او د واورو اورېدل دي او دا ډول نور وچکالي حتی ایا د دغه ټولو ورستیو ناورینونو او د پیښو هغه مشخص ناروغي په نښه شوې دي چې تر اوسه پورې ډیر انسانان ورسره مخامخ شوې دي او په چټکۍ سره خپرې شوې دي د دغه ناروغیو هغه مهمې کومې دي او د درملنې لپاره د تدابیر نیول شوې ډیټابیس جوړ شوی؟
محترم نوری صاحب په دغه حالاتو کې چې بیرونی حالات وی معمولا ساري ناروغي دا زیاتیږي د ساري ناروغیو نه علاوه هغه ناروغي چې هغه د خولې د لارې نه یعنی د اوبو د څښاک نه د غیر مسؤولو غذایی موادو د خوړلو نه دا پیدا کیږي رامنځته کیږي د دغه کې زیاتواله راځي په همدې ډول باندې په جلدی ناروغیو کې زیاتواله رامنځته کیږي خو دغه ډیر زیات معمول نه دی. لدې علاوه په دغه حالاتو کې د خوارزواکی واقعیت را زیاتیږي، خصوصا په کوچنیانو کې په سوی تغذیه باندې د اخته کېدو د شیوع چې دا دا زیاتیږي. دا یوازې بیا د کوچنیانو نه وي، بلکې میاندې هغه میاندې چې امیدوار وي او هغه میاندې چې شیدې ورکوي، په هغوی کې هم د سوی تغذیه د واقعیت زیاتیږي. او عوامل داوی چې دا نشي کولای چې هغه خواړه چې دته ضرورت دي هغه ترلاسه کړي په کافي اندازه باندې. دا چې په هیواد کې د دغه سي طبيعي عواملونه یا د بیړنۍ حالاتونه وروسته کومې ناروغۍ او په کومه اندازه باندې زیاتې شوې وایا د دې لپاره کوم ډاټابیس شته یا نشته، زه په اوس مهال کې ډېر دقیق معلومات نه لرم، خو د افغانستان د عام روغتیا په ساختار کې د ډېرو کلونو نه را په دې خوا د ناروغیو د سرویلانس یا د ناروغیو د څارنې یو ډېر منظم سیستم شته چې هغه په ټولو ولایتونو کې موجود دی. د ټولو ولایتونو کې تقریبا د زر یا 1500 څخه په زیاتو روغتیایی کلینیکونو کې دا غیر راپور ورکول کیږي چې دته د بیړنۍ حالاتو کې یا د ناروغیو د سرویلانس سیستم وای د ناروغیو د بیړنۍ حالاتو کې د ناروغیو د سرویلانس ملي سیستم یا NDSR ورته وای دا شته، او هغه هغه ناروغي تعریف کړی دي چې د کومو یوولسو یا دولسو ناروغیو څارنه هغه په دوامدار ډول باندې کوي او په هر ولایت کې کوي او په هر فصل کې کوي. ګوري چې مثلا د کونړ په ولایت کې تیر کال په 2023 کال کې د جون په میاشت کې د اسهال یا نسناستي واقعیت څومره، او سکل په 2025 کال کې دا واقعیت دغه په نسبت زیات شوی دی. نو ولې همدغه سي د پدژمی په موسم کې د سینه بغل ناروغي هغه ګوري، د شلی ناروغي ګوري، او دا یو سټ د ناروغي دی چې زما په فکر یوولس دي که لا تر دې هم زیاتې 15 مختلف ساري ناروغي دي چې دا په منظم ډول باندې څېړل کیږي، او دا غي هفتوار ریپورت د عامه روغتیا وزارت هغه د دې مربوطه ډیپارټمنټ چې د سرویلانس په نامه باندې هغه خبروي، او دا غي پر اساس باندې د خپل ټولو شریکانو سره چې هغه روغتیایي سازمان دی، یونیسف دی، ولایتونه دی، او د عامه روغتیا وزارت د خپل داخلي سټراکچر دغه یو سیستم موجود دی. البته دغه راپورونه چون ډېر تخنیکي وي، د ناروغي وي، د ناروغي د شیوع، د هغې د بعضې وخت کې د پلاټنو، نو په دې اساس باندې د عامو خلکو سره هغه نه شریکېږي، او د هغې د نه شریکېدو به خپل ملحوظات او اصول وي نړیوال چې د عامو روغتیا وزارت هم هماغه اصول په پام کې نیسي. که کوم ځای کې په طبیعي ډول باندې د یو ولایت کې د یوې ناروغۍ واقعیت زیات شي، او یا داسې یو ناروغي د هغه ځای نه ریپورت شي چې هغه په تیرو کلونو کې هلته واقعیت نه وي لیدل شوي، نو په ولایتي کچه باندې د دغه ډیپارټمنټ مسؤلین هغوی ځي او پلټنه کوي. داسې یو سیستم شته د عامه روغتیا په وزارت کې، خو دا چې دقیق ارقام بیا څومره وي، څنګه به وي، څنګه به راټولېږي دا ارقام تحلیل، هغه نو د هماغه خلکو چې د دې ډیپارټمنټ مسؤلین دي په عامه روغتیا وزارت کې هغوی په دې رابطه باندې ډېر زیات دقیق ارقام او دقیق معلومات ورکولی شي. زه ممکن هغه را دقیق ارقام او معلومات په دې رابطه باندې ورنه کړی شم، خو دغه یو سیستم شته دی په هیواد کې.
بله،
همیشه دغه فعال وي، او تقریبا د 2010 کې یو سکال نه راپدې په دا په هیواد کې موجود دی. خو د دې معنا دا نه ده چې ټول هغه واقعات چې په بیړنۍ حالاتو کې یا په غیر بیړنۍ حالاتو کې اوټ بریکونه یا د یوې مشخصې ناروغۍ زیات واقعات رامنځته کیږي، دوی دې په هماغه وخت جواب ووایي. دا ممکن په ډېرو واقعاتو کې په دې باندې ولس اعتراض وکړي چې زمونږ په کلي کې خدا سره واقع راغلې وه، څوک خورا نغلل، پلټنه ونه کړه. ممکن د ولس رضایت زه نه پوهېږم چې د دې موضوع نه به څومره وي، خو داسې یو سیستم شته دی د روغتیا وزارت په ساختار کې.
بله مننه ډاکټر صاحب طيب کور ودان چې تر اوسه پورې مو په دې اړه باندې معلومات ورکړل د ناروغي او چې د طبيب په خسر تړلې دي بله قدرمن اوردونکو د ازادي راډیو د روغتیا د جون شتمنی خبرونه او ری مل محمودي ډاکټر محمد یوسف طيب نن دا خبرونه د لزلزلې او نورو طبيب په خو او استراري حالات سره په تړلو ناروغي او موضوع ته ځانګړې شوی یا وردون که هم دی واتساپ لاره را سره وصل دی بلې مهرباني ځان راو پیژنې څوک او ل ډاکټر صاحب نه کومه پوښتنه لري مهرباني
السلام علیکم
و علیکم سلام څوک او لکم زی او ل ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري
مننه البته زه د ټلیفون ل لیک سره وصلم واتساپ نه لرم اجه توخی مستاسی دایی می همکار او ریدون که دا بل ولایت شاجوی لول سالیس
بله توخی سب خبرمان تاکر اغلاست خوش آلاسم چه غاک ده او رم لندم او ویلی دکتر سب نت سپختان لاری
منانا نوری اس نوری سب تا استاسی ده خدر وار ملمان دکتر سب تا استاسی تخنیکی همکاران تو طورتنی که هیلی رسترامات لندی کوم نو موضوع پا چبارکی ده
موږ د روغتیا د ژوند شتمنی خپرونه له زلزلې او نورو طبیعي پیښو او استراري حالات سره تړلو ناروغیو ته ځانګړې شوې ده د زلزلې د سیلونو او نورو طبیعي پیښو له امله په اکثرو سیمو کې لیدل شوې دي چې ډېرې ناروغۍ په چټکۍ سره خپرېږي ناس ناستې ناروغۍ جلدی ناروغی دغه راز خورځواکی چې ډیر خلک لاغه عادي د ډوړي وې مړي ډوړي څخه هم به برخې کیږي چې دوی درلودل په غوسی مو کې نو لدغه سره تړلې ناروغي باندې خبرې کوو تاسو کومه پوښتنه لرئ کنه
مننه موږ ورسته هم په افغانستان کې البته تاسو طبيعي پیښه ورته سمور خدایي پیښه ورته وایو خو سره یو ځای درازي نو دا الله پاک تقدیرات او ارادي دي چې یو چاته اراده وکړي پر هغه ځای سیلاب راځي یا زلزله راځي دا الهي امر دي خو را به سو ودی ته افغانستان ورته هم دا څه زمانه کېږي چې زلزلو سره مخ کېږي په بعضو ولایاتو کې سخت زلزلې رامنځته شوي نو زموږ وطنوالي د سترو مشکلاتو سره مخ کړو په شهادت یې ورسول نو زموږ له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې آیا داسې وسایل جوړ شوي دي یا په تخنیک کې یا په دې کې چې مثلا یو څوک له سیلاب یا له وسې څخه خبر شي مخطر لوستو له مخه او څونه عامه پوهاوی په کار ده د خلکو لپاره سی په دې کې څونه کوشش وکړي او بل سی کله مستوا سره سی یعنی یو انسان په خړو وبو کې ولویږي او بیا یې موږ راوکاږو نو له ده سره موږ څنګه سلوک وکړو اولنی تدابیر او رومبنی تدابیر څو سی موږ هسپتال ته رسو نو دا کوم کار واچو دا زموږ پوښتنه
بله توخی صاحب کور ودان پختنه مو واوریدل شوې لکه چې بل اوریدونکو نشته ده ډاکټر صاحب پختنه مو واوریده
بله مننه نوري صاحب تاسو هم او د توخی صاحب نه هم څه پرونه کې برخه واخیسته اما د توخی صاحب په خبره باندې دا خدای پیخي معمولا دا سی وی چې د دې د راتګ نه یا د واخې کې دونه خو انسانان نه خبرېږي خو ځینې داسې حالات یا ځینې داسې کارونه شته که چېرته مونږ هغه وکړو خصوصا د سیلابونو د دې نه د بچ کېدو په رابطه باندې کولی شي چې مؤثر واقع شي مثلا توخی صاحب ته به ډېره زیاته ښه معلومه وي ځکه دا په ولایت کې اوسېږي اوس په خو دا سی و چې خلکو به د رود په خوله کې په رودخانه کې یا د رود په مخ کې به کور نه جوړو بلکې کور به معمولا چې دی په یو مسؤل ځای کې جوړو اوس متاسفانه چې ته د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې سفر کوي هر ځای به دا وینې چې خلک د جګو ځایو د راښکته شوي او د رود په خوله کې اکثر کورونه جوړ کړي دي چې د رود په خوله کې کور جوړی نو دا کور خو به یوه ورځ د سیلاب سره ممکن مخ شي
دا یو غټه ستونزه ده. که موږ په دې باندې فکر وکړو د ولس په حیث باندې په دې فکر وکړو او عامه پوهاوی په دې رابطه باندې زیات کړو چې هغه ځای چې پخوا په سیلونه راغلي اوس پرته دې چې 50 کاله کېږي سیل په نه دی راغلی، سره د دې چې 50 کاله کېږي دا روغخانه کې اوبه نه دي راغلي، نو موږ ولې پکې کور جوړ کړو؟ ځکه بیا هم یو وخت د دې امکان شته چې په دې ځای باندې بیا سیل راشي او سیلاب راشي او زموږ د خرابې باعث شي او زیات د سیلابونو واقعات چې په دې اوس وختونو کې کوم راغلي دي همدغسې کورونه متاثره کړي دي او متضرره کړي دي. بل موضوع په افغانستان کې د اقلیمي بدلون ده. افغانستان متاسفانه په نړیواله کچه د اقلیمي بدلون د قربانیانو د جملې نه دی، لیکن په مقابل کې د اقلیمي بدلون لپاره چې په نړیواله کچه کوم صندوقونه دي او کومې بودیجې ځانګړې شوې دي دا هغې څخه یا نه مستفید کېږي او یا دا ده چې اوس د هغو ادارو سره تعامل نشته دی چې افغانستان وکولی شي د دغو اقلیمی بدلونونو څخه د متاثره کېدو په رابطه باندې پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي. نو د اقلیمي بدلون تاثیرات چې دي دا په نړیواله کچه په ټوله نړۍ کې ملموس دي او لیدل کېږي. افغانستان هم یو د هغو هیوادونو نه دی چې د اقلیمي بدلونونو نه متاثره کېږي. دلته په تیرو لسیزو کې په زرګونو هکتاره ځنګلونه دا وهل شو، دا د منځه ولاړل او دا اوس هم مونږه عملا لګیو هر ورځ هغه ونې او هغه ځنګلونه چې هغه د اقلیم لپاره دومره اړین دي، لکه دا اوس چې مونږه اکسیجن ته ضرورت لرو، دا اوس چې مونږه اوبو ته ضرورت لرو، همدغسې مونږ دغه ځنګلونو ته او زمونږ آینده نسلونه دغه ځنګلونو ته ضرورت لري، لیکن مونږ یې په خپل لاس باندې د منځه وړو. نو دا دویمه هغه لار ده چې مونږ په اوږده موده کې په راتلونکو سلو کلونو کې 200 کلونو کې 300 کلونو کې دنیا خو توخی صاحب سره به په ډېره عامیانه ژبه خبرې وکړو، د ټول اورېدونکو سره دنیا چې دا په امید خوړل کېږي. موږ خو د راتلونکو 200 300 400 500 کلونو لپاره امیدوار یو چې انساني نسل به په دې ځمکه باندې بقا لري. دغه انساني نسلونه چې زموږ نه وروسته راځي، موږ به یا 10 کاله یا 20 کاله یا یو ورځ ژوند یو، خو هغه انساني نسلونه چې زموږ نه وروسته راځي د هغوی په موږ دا حق دی چې هغوی ته مونږه داسې یو اقلیم او دا په میراث باندې پریږدو چې هغه د ژوند سهولتونه ولري. نو دا هغه دویم شی دی چې د طبیعي پیښو د زیاتېدو سبب کیږي. په همدې ډول باندې د غرونو په هغو ځایونو کې د کورونو جوړول چې هغه همیشه د خطر لاندې وي او د زلزلې د دې واړه ټکان سره هم په هغې باندې یو غټه تیږه د راغورځېدو امکان وي. کله کله به په دې مایپره باندې زه د سروبي خواته تېرېدلم، دلته یو غټه تیږه د سړک په غاړه باندې پرته ده چې داسې ورته وګورې دا د دې مایپر په دې کاخته سیندې به سرک دی او پاس دا تیګه ده چې لږ تکانه موخه او دا تیګه چې دنو یو 3 4 5 6 خو لاندې کوي، لیکن موږ د دې فکر نه کوو چې کله معمولی تکان سره دا تیګه راوغورځيږي نو دلته به څومره انسانان تلف کیو. په همدغه ساحه کې چې دې په دې تیرو دوه کلونو کې همداسې تکانونه هم راغلل چې سرک یې بند که وانه کې دا سرک، نو د دغه شیانو څخه مخنیوی چې مخکې د مخکې نه د دې غم وخوړل شي چې دغه تیګي او دغه ځایونه چې وي هغه لرې شي. په د غرونو په هغو ساحو کې د کورونو نه چې کوم د غرونو په ساحو کې جوړېږي، د دې کورونو د جوړښت دپاره سړی په دې باندې فکر وکړي چې څه رقم کور په دې ساحه کې د مقاومت لرونکی صحیح ده چې موږ ډېر فقیر او مظلوم او غریب خلک یو، اما د خپل ځان دپاره که یوه کوټه هم جوړوو دا کلیوال خلک په دې باندې ډېر ښه پوهېږي، یعنی پخوا ډېر ښه پوهېدل اوس هم ډېر ښه پوهېږي، خو فکر په دې باندې نه کوي چې پخوا څومره احتیاط کوو، زموږ نیکونو زموږ پلرونو څومره احتیاط د ودانۍ په جوړښت کې کوو، اوس یې هغسې نه کوي. موږ او تاسو د دې نه علاوه تاسو چې د هلمند او اروزګان او قندار او د بلخ دې ولایتونو ته سفر وکړئ، تاسو به وګورئ چې په زرګونو برمې موږ وهلي دي، په زابل او په دې ځایونو کې دا دشت د شهر صفا دغه ځایونو ته ورشي په زرګونو برمې موږ وهلي دي چې په ډېر ظالمانه ډول باندې موږ د ځمکې د بیخ نه اوبره وباسو او بالاخره د دې به دا نتیجه شي چې دوه کاله درې پنځه یا لس کاله وروسته به موږ د څښاک اوبه ونه لرو. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې فکر کوم د نوزاد ولسوالۍ ده چې هغه اوس د دغسې وچکالۍ له کبله هغه د نوزاد ولسوالۍ چې په سړک باندې به موټر روان و لمر په کې نه لیدل کېده دومره شنه ولسوالۍ وه، لیکن اوس هغه د نوزاد ولسوالۍ د څښاک اوبه نه لري او هغه خلک د هغې ځنه مهاجر شوي دي. نو که موږ په دغسې بې رحمانه ډول باندې د ځمکې د بیخ نه اوبه راوباسو انسانان او موږ چې اوس خپل باغونه اوبه کوو، موږ چې اوس په خپلو پټیو کې د شولو چې دا وریجې ته کېږي د دی حاصلات پرې کوو چې ډېرې زیاتې اوبه اخلي او دغسې په نور هغه کارونه کوو چې باید هغه اوبه ورته استفاده نه شي، نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا موږ به د اقلیمي بدلونونو نه متاثره نه شو؟ نو دا هغه څه دي چې موږ انسانان د دې اوسني وخت انسانان کولای شو چې خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث باندې پرېږدو او د دې مخنیوی وکړو.
ډاکټر صاحب، تاسو پرې رڼا واچوله دا چې انسانان څومره ونډه لري د دغه طبیعي پیښو کې. تر ډېره پورې مو هغه د معلومات پرې ورکړل، خو یوه پوښتنه چې توخی صاحب مطرح کړې وه هغه دا و چې ښایي دا یا مثلا د سیمې اکثره اوسیدونکي چې کله داسې پېښې کېږي ډېر زر زیانمنو شوو ته وردانګي. مثلا یو څوک په سیند راغلی، په سیند کې اوبه وړی ده، ژوندی ده، خلک راباسي تر څو پورې چې نور خدمات یا نور د مرستې ټیمونه ور ورسېږي. وایي د خړو اوبو نه که څوک یو څوک ژوندی ده راباسو، لومړني کوم هغه امکانات هغه ته باید برابر کړي، هغه خدمتونه چې باید ته ور ورسوو، څه باید ورسره وکړي؟
محترم نوري صاحب، په بخښنه سره چې رښتیا هم د توخی صاحب د پوښتنې دا مهمه برخه زما هېره شوې وه. موږ په طبابت کې چې کله هم د دغسې ناروغ سره چې عاجل مرستې ته ضرورت لري، یو ځای موټر چپه کېږي، یو ځای سیلاب راځي، یو ځای غر راخوییږي، یو ځای جنگ او جګړه کېږي، او موږ د داسې یو ناروغ سره مخ کېږو چې هغه عاجل مرستې ته ضرورت لري، نو موږ په طبابت کې یو اصطلاح لرو چې د ABC چې دا د انګلیسي حروف دي. A دا معنی چې ایر وی، یعنی د تنفس لاره د دې ناروغ خلاصه کړه. ایر وی کې بندوي د ساه کلو د ساه ایستلو لار کې د دې سړی بندوي. اول کار دا دی چې د ساه اخیستلو لار باید خلاصه شي. دوهم بی بریتنګ چې د تنفس باید موږ وګورو، دا یعنی د ساه اخیستلو لار باید خلاصه شي چې تنفس یې سم شي. او دریم دا ده چې د وینې جریان باید مونږه سرکولیشن سی، یعنی د وینې جریان باید مونږه ورته فکر وی چې د دغه کومه خندېږي روان نه وي، د وینې توقف نشته، وینې جریان لري، وجود خو نه دی سوړ شوی، خې خو نه دی سړی شوی، یعنی ګرموالی پکې شته، په وجود کې د وینې جریان شته. نو دا ما په ډیره عامیانه ژبه باندې کوشش وکړ چې زه د ولس په ژبه باندې وایم. کله هم چې مونږه د دغه ناروغانو سره مخ کیږو، اغه که هر رقم به مونږ باید دغه درې اساسي ټکو ته پام ورواړو چې مونږ د سا اخیستلو او د سا ایستلو د دې د لار خلاص کو، مونږ د تنفس کولو نه چې دا د سا اخلي د دې نه ځان مطمئن کو، او د دې وینې جریان چې دی دا وګورو چې په دې کې کوم خلل نه وي. بیا له دې وروسته ځکه دای هغه څه دي چې دای په یو دقیقه کې ژوند د منځه وړي، ژوند دی اخلي. که د یو چا تنفس د یوې دقیقې دوه دقیقو لپاره بند شي، ممکن دا ژوند د لاسه ورکړي. خو که چېرته د دې سړي اډوکي د دواړو پښو مات وي، د دواړو لاسو هم مات وي، او ملای خدای ناخواسته ورسره ماته وي، خو چې تنفس یې جوړ وي، ممکن دا سړی د دغه نه شفاخانې ته ورسیږي او تداوی شي او جوړ شي او کلونه عمر وکړي. نو په دې اساس باندې مې توخی صاحب ته او ټولو ولس ته چې دا اوري، غږ په داسې حالاتو کې که په دغه شیانو باندې فوکس وکړو، نو موږ به وکولای شو چې متضررینو ته نجات ورکړو او د هغوی ژوند وژغورو.
مننه ډاکټر صاحب. طيب، بیا هم اوریدونکو له روغ له یوې لندې دمه ورسته.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدرې اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ذاتي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او چغلې نماو د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو د ژوند شتمنی د روختیا خبرونه په ژوندۍ باندې اوري ک هم د اوس موږ اوري د انټرنیټ لاري کولای شي چې د واتس اپ د غشمیر لاري ټلیفون وکړي او په دې خبرونه کې انګډون وکړي 00420023008 یو بل اوریدونکی هم لرو مهربانی ځان راوپیژنې یو لکوم زموږ تماس نیولی
السلام علیکم محترم نوریاس ملی صاحب سلامونه مې کې هلی تاسو او محترم جزادی راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم خپل سلامونه مې کې هلی په ډیر درنه محترم نوری صاحب
بلې ډیر مننه قاری صاحب خبرونه ته او به چې تاسو به هم ما لکه چې اشتباه وکړل
خپل ځان ماری پکوم
مهرباني
او خیر هیڅ خبره نه ده زه تاسو دایمه اوریدونکو یم کشمیر خان زرمروال دی خیبر پختونخوا هری پورنه
بل زرمروال صاحب خبرونه ته خره غلاست موږ نن د طبيب پیخو سره په تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب په دې باندې اړه رڼا واچول خو بیا هم ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب زموږ میلمه دی څه پوښتنه لري د همدغو طبیعي پیښو سره تړلو ناروغیو نس ناستی مثلا جلدی خوارزواکی یا نور څه مو له خپله لیدلې دي کله داسې پیښو سره مخ شوي یا داسې ناروغۍ سره چې هغه همدغو طبیعي پیښو له امله رامنځته شوي
ډېر زیات محترم نوري صاحب دا خو ما په خپلو سترګو باندې لیدلې دي نس ناستی یا خاص کر کینی ماشومان ورسره لاس وګریوانی او د دې نه علاوه لوی کسان هم ورسره دا رقم پیښې ډېرې موږ لیدلې مثلا سیلاب چیرته راشي نو په دغه وخت کې باید موږ تاسې ډېر کوشش وکړو چې هغه د چا ژوند چې هغه وژغورو په دې کې ډېر یعنی مرسته وکړو موږ وکړو مثلا هغه که چیرته خدای مکله وبونه راوکه او غواړو چې ژوند یې بچ کړو هغه باید واخلو او ورکړو باید یوسو
داسې زرمالوال صاحب که راته ووایه په مشخص ډول داسې یو ناروغ سره مخامخ شوي یاست ته همدغه سې اضطراري حالاتو کې چې تاسو نه پوهېدلی چې د څه ډول مرسته ورور سوی له ده سره څه وکړي
نو دا خو تقریبا دلته په دغه غاری پور کې یو ډېر هغه د بند د موږ تاسو بند ورته وایو دغه نور خلک چې دا ډېر مرتبه دي تر بیلې دي چې ډېر په نړیوال لسته باندې ډېر غټ شهرت لري نو په دې کې یو وخت یو کښتۍ چې په سبب و نو بیا څلور نفر وو دغه څلور نفر سی وو دغه وبور اخیستي وو دغه ژوند دغه د ورو بورې وی دی ورو دغه لوی لوی بورې وی دغه د خپل سامان هم کوم د دکان غرنې علاقې کې وو چې دغه د دکانو دکان دی پاره ټوکی مطلب اخیستي وو نو بیا هغه کښتۍ ورکړه څه دا څلور نفر وو زیدل ونه دا دا وړو وو دا څلور بورې وي دا چې وو دا د وو په بورې باندې دی خدای پاک تر دې کیناري پورې دې زم را ورسول دا د ما د ستر ګلدل حال د بیا چې کله موږ وو د څلور کسانو بیا مې وو په کوټه کې کېنه وو دا اول کوم تعود کړ دې سخت یخ نیول وو دا د بدن پوسټ کې د سټک سیم سی وو دا تقریبا د سی وخه ساتل نو ساته مزل کړی وو ځکه دا ډیره غټه ساحه لري د تر بلډیم نو موږ د سترګو لته د لای حال دا غوړ وو شو کو چیرته دا د وو بورې نه وای نو دې ممکن د سړي وای نو بیا دلته چې موږ د افغان کډوال راغلی دغه ډیر کوم کور سره وکړه دا خلک وو ما انسان ورونه وو افغانان وو
بله دا خو خوشول چې دا وژغورل شول د کوم پښتنه لري په مشخص کې کوم موضوع درته ګونګوي چې غواړي له ډاکټر صاحب نه پښتنه وکړي چې په دې اړه د تاسو او د غرض د نورو اوریدونکو معلومات زیات شي
نو زه خو پښتنه کوم له ډاکټر صاحب نه مخکې په دې چې خپل نظر وړاندې کوم دغه نظر د ما کاتیو محترم ډاکټر صاحب طیب نجما دا پښتنه ده چې هر هغه څوک چې دی ما ده نه ناصاف دی او حادثه سره مخامخ شي، مثلا یو ټکر وشي چیرته یو حادثه وشي، نو مخکې له دې نه چې هغه روغتون ته ورسوي له دې نه مخکې څه احتیاطي تدابیر پکار دي؟ دا چا سره چې مثلا غواړي چې ژوندي وژغوري، یو سره باید څه ډول همکاري وشي چې هغه
خدمات کولای شي چې یو ناروغ ته سړی ورورسوي د ای بی سی یادونه وکړه، له خو د سوځېدو په ارتباط باندې خبرې وکړه، او بل هغه چې څلور کسه چې د وړو په بوجیو باندې روغ رمټ وتلي وو خو جلد تک سپین شوی وو، په دې به هم رڼا واچوي. ډاکټر صاحب مهرباني.
بالکل بالکل نوري صاحب مننه. ما دا پوښتنه د سړي له صحیح وانه ورېده که داسې خلاصې را ته لږ وایي چې جلد یې څنګه شوی وو. یو خو د محترم پوښتنه وکړه چې په دغسې یو حادثه کې مونږ د ناروغ سره یا متضرر سره هغه څوک چې دغه شوی وي څه وکړو؟ هغه خو ما مخکې یو څه رڼا پې واچوله، بیا د پوښتنې دویم جز یې وویل، هغه ما سم وانه ورېد.
د اور سوځېدو څوک چې په اور سوځېدلی وي څه باید ورسره وکړي؟ خلک لومړنۍ مرحله کې البته بل یادونه وکړل چې د څلور کس په وای چې په یو کشتۍ کې سپارو کشتۍ ډوبه شوله او د وړو په بوجیو باندې دوی راووتل ژوندۍ، خو رنگ تښتیدلی و، جلد تک سپین شوی و، او ډیر بد وضعیت کې و. بیا دوی ورسره مرسته کړې وه. که په دې اړه باندې هم کول شي رڼا واچوي چې څه علت و؟
ډیر محترم نوري صاحب، دا ایمرجنسی یا د عاجلو واقعیاتو تر رسیدنه دا خو یو بیل تخصص دی. تاسو به په غرب کې یو دل تاسو معلومات وي، زه چون خو د ډېر د دغه برخې ډېر متخصص نه یم، زه به په عمومیاتو خبرې کوم په دې باره کې ستاسو سره. د سوځېدنې په رابطه باندې موږ د طبي لحاظه چې څوک وسوځېږي دوه شیان د طب له نظره د سوځېدو په برخه کې په نظر کې نیسي. یو د سوځېدو فیصدي چې د یو انسان وجود دا هره برخه، مثلا سینه د انسان د وجود څو فیصده برخه جوړوي او شای څو فیصده برخه جوړوي. دا د جراحي موضوع ده، خو زما چې څومره یادېږي فکر کوم چې اتلس فیصده سینه جوړوي او اتلس شاکه. د جراحي متخصصین څوک زما خبرې او یو ما غلط ویلی وي نو ما دې وبخي، ځکه چې دا ډېر زیات پخوا ما ویلي. او همدغه چې لاسونه یو فیصدي لري او همدغه پښې یو فیصدي لري، چې دا ټول راځنه کې نو سل فیصده د وجود جوړوي. نو یو دا ګوري چې دا انسان څو فیصده سوځېدلی، لس فیصده سوځېدلی، شل فیصده سوځېدلی، دېرش سوځېدلی، پنځوس سوځېدلی، څو فیصده د انسان سوځېدلی. دا یو موضوع ده. دوهمه موضوع په فیصدۍ کې د فیصدۍ درجه د سوځېدو کې د سوځېدو درجه ده، چې دا انسان لومړۍ درجه سوځېدلی، دوهمه درجه سوځېدلی، که درېیمه درجه. ساده ژبه ده چې دا سطحي سوځېدلی همداسې فقط د پوستکی او دا د پوستکی په سر یې چې کوم ویښتان دي دا سوځېدلی، یوازې د پوستکی ورسره سور شوی که نه؟ دا پوستکی سوځېدلی، د پوستکی لاندې چې کوم شحمیت دي دا سوځېدلی که نه؟ د دې نه هم حتی داخلي د انسان د وجود په داخل کې دا انسان کلمی چې دی او په بطن کې حتی د تودوخې درجه دومره زیاته ده چې دغه یې لا په داخل کې سوځولی دي. نو دا دوهمه برخه چې ده، دا د سوځېدو درجه ده. هر څومره چې د یو انسان د سوځېدو فیصدي لوړه وي او درجه یې زیاته وي، دغه سوځېدل خطرناک وي. یعنی که یو څوک اویا فیصده سوځېدلی وي، اتیا فیصده سوځېدلی وي، او د سوځېدو درجه یې هم دویم او درېیمه درجه وي، نو طبیعي ده چې دا خطرناک حالت دی.
ډاکټر صاحب، خو عام خلک یعنی یو څوک پوهېدی شي په دې باندې چې دا سوځېدنه څومره عمیقه ده، څومره جدي ده؟
زه فکر کوم چې عام خلکو ته خو به لږه ګرانه وي چې په دې باندې پوه شي چې دا سوزیدنه عمیقه ده، یعنی ژوره ده، درجه یې لوړه ده او فیصدي خو اسانه ده. که د سوزیدو د درجې په رابطه، د سوزیدو د فیصدۍ په رابطه باندې پوهاوی رامنځته شي په ولس کې، نو دا ډېره اسانه ده چې سینه 2% شا 2% لاس خیله 2% چپ لاس 2% پښې 2% دا فیصدي چې دا اسانه زده کوي. اوس خو تقریبا د سواد کچه لوړه شوې ده، خو که څوک سواد ونه لري دا شیان چې ورته تشریح کړي نو پرې پوهېږي. خو د سوختګۍ یا د سوزیدو د درجې په رابطه باندې قضاوت دا به ګران وي، عام ولس ته به دا ګران وي چې په دې پوه شي چې دا سوزیدنه لومړۍ درجه ده، دوهمه درجه ده، کله د دې هم عمیقه ده. خو په مجموع کې د سوختګۍ په رابطه باندې یا د سوزیدلو په رابطه باندې زموږ د ولس په کچه باندې پوهاوی ډېر ټیټ دی، ډېر زیات ټیټ دی. او په دې رابطه باندې د عام خلکو د عام ولس په منځ کې د پوهاوي لوړولو ته د مساجدو د منبرونو د لارې نه، د سپینګیرو د لارې نه، د مکتبونو او د معلمانو د لارې نه، همدغسې په ټولنه کې چې متنفس خلک وي د هغوی د لارې نه او د ټولنې د مختلفو قشرونو د لارې نه په دې رابطه باندې د پوهاوي رامنځته کول دا اړین دي. خوشبختي دا ده چې اوس په افغانستان کې موږ د اوس مهال تقریبا 4200 روغتیایي کلینیکونه په ټول افغانستان کې لرو چې دا ټول دولتي دي او دا موجود دي. له دې علاوه ډېر زیات خصوصي روغتونونه، کلینیکونه او دا هم لرو. د افغانستان په ډېرو لرو بانډو او کلو کې هم موږ کولی شو چې په یو ډېر لرې ځای کې یو روغتیایي کلینیک پیدا کړو. دا سمه ده چې ممکن دغه ساحې خلک یو څه پیدا مزل وکړي چې دغه کلینیک ته ورسیږي، خو په هر حال یو څه شته او دا 4200 کلینیکونه هم ډېر تعداد دی. نو دغه دا ده مهمه او ضروري خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې هر څومره زر چې کېدای شي مونږ خپل روغتیایي کلینیک ته مراجعه وکړو. که چېرته زمونږ نه روغتیایي کلینیک لري وي، نو د افغانستان تقریبا 23000 کلو کې د روغتیایي رضاکار په نامه باندې موږ په افغانستان کې یو بل ساختار لرو چې په هغې کې یوه زنانه ښځه او یو سړی دواړه چې هغوی ترینینګ اخیستی دی او هغوی رضاکار دي، د هماغه کلي اوسیدونکي دي، پلرونه او نیکونه د هماغه کلي خلک دي او د همدغې ټولنې په منځ کې هغوی اوسیږي. هغوی په دې رابطه باندې معلومات هم یو څه اندازه لري او یو څه اندازه هغوی ته دوایی درمل هم ورکول کیږي. اوس به څوک دا ووایي چې دا درمل خو همیشه نه ورکوي، زه بالکل منم دا چې دا درمل ممکن په منظم ډول باندې هغوی ته نه وي ورکول شوي، خو یو څه ورسره شته چې هم د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته کولی شي، هم په دې کې مرسته کولی شي چې دوی ته نږدې کلینیک وروښيي. د هغوی سره داسې وړې وړې ورقې موجودې وي چې هغه ورقه ته داسې یو خط پې کش کوي چې هغه څه تکلیف ته ولري هغې ته یو خط کش کوي. شون دغه خلکو کې بعضې داسې دي چې هغوی بې سواده دي، یعنې په خط نه پوهېږي، بیا هغوی ته دا د رجعت یا دا د ریفر ورقه چې ده په عکس جوړه کړې تصویري، په هغه عکس ورته داسې خط کش کوي چې دا سړی د دې تکلیف له کلینیک ته ما در ولېږه. او دا ټول خلک چې دي دا د یو کلینیک مربوط دي، یعنی دوی په خپل سر نه دي، دوی د یو کلینیک مربوط دي او د هماغه کلینیک سره په تماس کې دي. نو په دغه د کلو په سطحه باندې دا هم کېدای شي چې د دغه شبکې نه هم استفاده وکړی شي او انشاءالله چې موثره به هم واخیش.
بله ډاکټر صاحب یوسف طیب مننه. بله قدرمن اوردونکو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري. که ډاکټر صاحب ته راشو د ورستۍ زلزلې له زیانمن شو خلکو هغه چې په دې ورستیو کې پکې وای چې په سیمو کې ډېرې ناروغۍ خپرې شوې دي، یوه هم د ناس ده، شدید خارښ ده، که په دې اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول د شدید خارښ د زلزلې سره تړلې موضوع ده او ناس خو هغه ده چې خلک بې ځایه کېږي حتما هغه د پاکو اوبو څخه بې برخې کیږي او ممکن دغه ناروغي ډیره خپره شي. دغه ناروغي په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ مهرباني.
قدرمن نوري صاحب، دا چې په دغه حالاتو کې چې د خارښت ناروغي یا جدي ناروغي ولې را پیدا کیږي، ما د بحث په شروع کې هم په همدې باندې یو څه رڼا واچوله. علت دا دی چې مخکې دې زلزلې نه مخکې یو کور و چې هغوی لس نفر یا پنځلس نفر اعضا درلودل، هغوی څلور یا پنځه کوټې درلودې، هره کوټه کې دوه یا درې نفر اوسېدل او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم خپلې په وخت باندې وینځلې او هغوی د خپل ځان او د حفظ الصحې ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله دا هغوی کور وران شو، صحیح چې کور وران شو هغوی هغه صفاکې جامې چې مخکې ویستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نشي کولی. هغوی چې مخکې په کومو پاک اوبه لرلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دوه وار پرې ولمبېږي، اوس یې هغه اوبه نه لري یا هغه لوښي د ورته نه لري. هغوی چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کړي، اوس ممکن هغې ته لاسرسی ونه لري. او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی پنځلس نفر اوس په یوه خیمه کې اوسېږي. مخکې دا پنځلس نفر په څلور پنځه خونو کې اوسېدل، څلور پنځه کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یوه خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدی ناروغي چې دي دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو له کبله هغه جلدی ناروغي چې یو د بل نه خپرېدونکي دي، چې یو عضو ته دغه ناروغي راغله، دوی اوس په یوه خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه څه اهتمامات نشي نیولی. نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدی ناروغي باندې اخته کیږي. بیا دا کورنۍ خو داسې نه ده چې ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، دا کورنۍ بیا هلته د دوی خواته یو بله خیمه ده چې په هغې کې هم ځینې خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځې یو د بل سره کښېني، ستړی مشي کوي، په غاړه باندې ستړی مشي ورکوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړې ورکوو، نو یو بل سره موږ ته تماس کیو. نو دا بیا هغه بلې کورنۍ ته ورځي، هغه بلې کورنۍ ده چې دا ناروغي شرایط وکړي، د هماغه یو شخص نه بیا هغه ټوله کورنۍ. او په همدې ډول باندې دغه ټولې ساحه کې چې کوم خلک دي، دوی ته دغه جلدي ناروغۍ شرایط کوي. دا هغه په ډېره ساده ژبه باندې، په ډېره ولسي ژبه باندې د جلدي ناروغیو د زیاتېدو، په دغه حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ښه، دا خو صحیح خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدي ناروغیو، د نس ناستې د ناروغیو، د سوې تغذیې او د دغه ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي، دوی باید د پاکې اوبو د څښلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپل شخصي حفظ الصحې او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکړي چې د سره شل روپۍ هم وي، لس هم وي، ډېر افغاني هم ورسره وي، یو صابون واخلي، کور ته یې راوړي او ټول خپل کوچنیان، خپل زنانا، خپل مشران، دوی ته توصیه وکړي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بېرته د تشناب نه راوتلی، لاس مو په صابون باندې ووینځئ. ډوډۍ چې مو خوړله، د ډوډۍ لپاره مخکې د لاس ووینځئ. د خپل ځان لپاره د نظافت او د حفظ الصحې رعایت وکړي. نو دا به د دې باعث شي چې دوی به د هغو ناروغیو نه، په ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس به یې کم شي چې هغه ناروغۍ د خولې او د خوراک د لارې د انسان ته انتقالیږي، چې هغه نس ناست دی، محرقه ده، بروسلوزیس دی او داسې نورې ډېرې ناروغۍ دي چې هغه باندې اخته کېږي. دوی کولای شي چې مثلا په کونړ کې زلزله راغله، کونړ، ننګرهار، خوست، د افغانستان څوارلس ولایتونه دا د ملاریا دپاره انډمیک ولایتونه دي. یعنی دلته د ملاریا شتون همیشه وي، دلته د ملاریا غوماشي، د ملاریا ماشي وي. دوی کور خو وران شو، دوی د کور نه چې راښکته شو کوشش وکړي چې دوی په کومه خیمه کې چې اوسیږي، په کوم ځای کې چې اوسیږي، هلته د یوې جالۍ بندوبست ځانه دپاره وکړي. خپل کوچنیان، خپلې میاندې، خپلې زنانه هغوی په یو جالۍ کې د شپې ویده شي ترڅو د ملاریا د ماشو نه مسؤول پاتې شي او په ملاریا باندې اخته نه شي، ځکه ملاریا هم چې دا یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده. په همدې ډول باندې دوی کولی شي چې د خپل ځان د حفظ الصحې او نظافت د ساتلو پر اساس باندې او یا په یو ځای د ډېرو خلکو د اوسېدو نه د دې دپاره داسې یو دغه وکړي، داسې یو 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 کار وکړي، هغه هماغه محلي کوم څه چې د دوی په لاس کې دي د هماغو امکاناتو نه استفاده په داسې ډول باندې وکړي چې د دوی ډېر یو بل سره د نږدې اوسېدو په یو اتاق کې، په یو خیمه کې د پنځلسو شلو نفرو د اوسېدو څخه دوی ځان وساتي تر څو د جلدي ناروغیو څخه دوی په امان کې پاتې شي. او دغسې نورې هغه سپارښتنې چې دوی ته هلته په همدغسې حالاتو کې روغتیایي کارکوونکي وړاندې کوي او روغتیا پالان ورته وړاندې کوي، په دغو سپارښتنو باندې دوی عمل وکړي تر څو ناروغیو د شیو او په ناروغیو د اخته کېدو څخه دوی ځانونه وساتي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر محمد یوسف طیب چې په دې خبرونه کې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه کې مو ګډون وکړ. تاسو قدر منو اوریدونکو هم مننه چې د دې خبرونه ته مو ټلیفون وک کور ودان د ازادي رادیو خبرونه اوري. څلې ریش ساعته خبرونه کو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې مو اوریدل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام.
Last one.